در نظرش بگیری.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو دغې ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. امنیت شورا به نن پنجشنبه د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز وغندي او د طالبانو له حکومته به وغواړي چې د ښځو او نجونو په اړه خپله تګلاره ژر تر ژره بدله کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک مسوده چې ټاکل شوې څو شیبې وروسته رایه اخیستنې ته وړاندې شي د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري وړاندې شوې او یوه کاپي یې رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده. د پریکړې لیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بېساري بلل شوې دي. د کندهار کابل پر لوی لاره د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د 404 بس موټر د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږ او د ټپیانو شمیر 19 ته پورته شوی دی. پیښه نن سهار شوې ده. د کندهار ترافیک چارواکي وایي پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې او موټر چلوونکی له سیمې تښتېدلی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي خبره ورکوي چې دغلته هم په اسفندی سیمه کې د یو فولډر او کورولا موټر د ټکر له کبله لږ تر لږه یو لسنه ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک دی. د طالبانو حکومت وایي له سوډانه یې د ایسارو افغانانو لومړنۍ ډله د عربستان په همکارۍ له دغه هیواده راایستلې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخي دا خبره نن پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده. هغه ویلي چې د افغانان له سودانه د سعودي عربستان جدې ښار ته رسول شوي او ژر به افغانستان ته ولېږدول شي. قهار بلخي ویلي چې دوی هڅه کوي پاتې نور ایسار افغانان هم له سودانه راوباسي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په سودان کې د ایسارو افغانانو شمیر 140 تنه یاد کړی دی. د قرغیزستان د پلازمینې بشکک کې به سیمه ییزې محکمې د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې د تړلو غوښتنه تایید کړه. دا غوښتنه د قرغیزستان د فرهنګ وزارت لخوا وروسته تر دې وشوه چې ازادي راډیو د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ لانجمنه سیمه کې د شخړې یو ویډیو د وزارت له غوښتنې سره سره لری نه کړه. ازادي راډیو د قرغیزستان د دولت او محکمې دغه پریکړه ظالمانه بللې ده. په دې قضیه کې د ازادي راډیو وکیل تیمور سلطانوف د محکمې تر دغه پریکړې وروسته سملاسي وویل چې دغه حکم پر مهال د خپل استدلالونه وړاندې کړل خو په خبره یې قاضي ورته غوږ نه شو. سلطانوف ویلي دا پریکړه به د بشکک ښار په محکمه کې له سره وارزول شي. او د اوکراین په جګړه کې یو روسای لوړپوړی پوځي وژل شوی دی. د اوکراین په اشغال شوي ښار ملیتی پول کې امنی قومندان الکساندر مشچینکو نن سهار په 14 کې وژل شوی. دای د روسیې لخوا د دې سیمې د امنی قومندان په توګه ټاکل شوی و. دا و خبرونه. د دې خبری مجلې په پاتې شیبو کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما د خزینه کارکونکو پر کار بندیز غونډه جوړوي. دوی له طالبانو غواړي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. دا هڅې څومره عملی دي او د امنیت شورا غونډه په څه معنا ده؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې را اخلو. د سودان په جګړه کې د ایسارو افغانانو له ډلې یو شمېر سعودي ته انتقال شوي. نور راپورونه هم درته لرو که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. له تازه سپورتي پیښو مو هم خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. د خبرونه هم دا شیبه پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر یوټیوب او فیسبوک پانه هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه یو غونډه جوړوي. د غونډې اجنډا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا بندیز دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه مسوده کې چې وروسته به یې رایه اچونې ته هم وړاندې کړي، له طالبانو غوښتنه کړې چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. دا چې د غونډې په بحثونو او اجنډاو کې نور څه مسلې شامل دي، دا موضوع زما همکار حسیب تلاش تعقیب کړي. تلاش صرف ستړي مشي د موضوع جزئیات اوریدونکو ته وایي.
سلامونه. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت لوري د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز پر خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه بندیز د غندنې لپاره رایا چونه کوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مسوده چې ټاکل شوې نن رای پرې واخیستل شي، متحده عربي اماراتو او جاپان چمتو کړي او یو کاپی رویټرز خبری آژانس ترلاسه کړی ده. د پریکړه لیک په دې مسوده کې د طالبان له لوري د ښځو انجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بې ساري بلل شوي او د افغانستان په ټولنه ښځو پر رول ټینګار هم شوی دی. د پریکړه لیک مسوده کې دغه راز راغلي، د ملګرو ملتونو لپاره د افغان ښځو پر کار بندیز د بشري حقونو تر پښو لاندې کولو په معنا دی. د رویټرز په راپور کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د دایمي استازي لانا زکی له قوله راغلي چې په ښځو دا ډول بندیزونه په افغانستان کې ښایي د ملګرو ملتونو فعالیتونه اغیزمن کړي، ځکه خو باید د دې په وینا امنیت شورا غلی پاتې نه شي. د راپور له مخې ډیپلوماتان وایي پوره باور لري چې دا پریکړه لیک به په یو وخت تصویب شي، خو د بشري حقونو څار سازمان آسیا څنګه مرستیالې پاتریشا ګاسمن له قوله ویل شوي چې دې ویلي دي چې له بده مرغه له طالبانو سره په چلچلن کې د ځانګړو استازو ترمنځ اختلاف د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د اختلاف ښکارندوی کوي. بیان کې د پاتریشا ګاسمن له قوله ویل شوي چې چین، روسیا او جاپان له ملګرو ملتونو غواړي چې پر مرستو او د افغانستان پر اقتصادي کړکیچ تمرکز وکړي، خو د دې په وینا امریکا، بریتانیا او فرانسې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو په وړاندې سخت دریځ غوره کړی دی. میرمن ګاسمن د افغانستان په چارو کې د دغو هیوادونو له استازو غوښتي چې د ښځو له حقونو د دفاع لپاره دې پر خپل دریځ ټینګ ودرېږي. پاتریشا ګاسمن دغه ورځ په دوحه کې د مې میاشتې د لومړۍ نیټې غونډې ته په اشاره ویلي چې په دې ناسته کې به په دې هم بحث وشي چې د طالبانو لخوا د بشري مرستو په رسولو له رامنځته شویو محدودیتونو سره څنګه چلند وشي. د راتلونکې مې میاشتې په لومړۍ نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه د یوې لویې غونډې کوربتوب وکړي. په دې غونډه کې به چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي، د بېلابېلو هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو لا معلومه نه ده چې طالبانو ته پکې د ګډون حق ورکړل شوی او کنه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د روان اپریل میاشتې په شپږمه د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو دا بندیز وغند او طالبانو ته خبرداری ورکړل چې باید خپله پریکړه بیرته واخلي، خو لا هم طالبانو په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی. طالبانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان د کورنۍ ارزښت مسله بللې او ویلي دي چې ټول اړخونه باید ورته درناوی وکړي. د بشر حقونو څار سازمان د آسیا څنګه مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي د افغانستان په چارو کې بهرني ځانګړي استازي په دې غونډه کې له دوه انتخابونو سره مخ دي، یا باید له افغانستانه د ملګرو ملتونو سازمان بشپړ وتل انتخاب کړي او یا هم د طالبانو په رسمیت پیژندل، خو هغې تمه ښودلې ده چې دوی به د بحثونو پر مهال یوه مناسبه لاره پیدا کړي. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوحې په ناسته کې به د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي، خو په دې اړه تر پراخو غبرګونونو وروسته ملګرو ملتونو دا موضوع رد کړه.
بله، کور مو ودان زموږ همکار حسیب تلاش و چې ویلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه په څو شیبو کې غونډه جوړوي. د غونډې تمرکز او اجنډا دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي په افغانستان کې پر ښځو په ځانګړې توګه د یونما پر کارکوونکو د طالبانو لخوا بندیز تر بحث لاندې راولي او په دې اړه باندې چمتو شوې مسودې ته رایا هم ورکوي. دا چې د امنیت شورا غونډه په څه معنا ده، څه پیغام لري، په دې اړه هڅه کوو چې د نړیوالو چارو د یو کتونکو او پخوانی ډیپلوماټ نظر در سره شریک کو، خو تخنیکی همکار اشاره کوي چې د محل د نړیوالو چارو کتونکو خاغلی غوث جنباز استودیو سره نه دی وصل، ورسته به خاغلی جنباز ته ورشو. اوس راځو یو بل مسلې ته، هغه دا چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړي وایي دوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقوقو پر مدافعینو او منتقدینو سیستماتیک فشار په اړه ژوره اندېښنه لري. د بخنی نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د بشري حقوقو د شاوخوا لسو نړیوالو سازمانونو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د انتقادي غږونو د پرله پسې ځپلو کچه لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو له فشارونو او غوښتنو سره سره لا هم یو شمېر فعالان د طالبانو په بند کې دي. ورځو خپل خبریال سنا کاکړ ته دا موضوع تعقیب کړي. سنا جان، ستړي مشي، د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړي څه وایي؟ کومې مسلې دوی اندېښمن کړي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو زموږ ټولو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته څرنګه چې تاسو ویلي د افغانستان د بشري حقوقو د ائتلاف غړي د طالبانو حکومت لخوا په دغه هیواد کې وروستي نیول د بشري حقوقو د مدافعینو په وړاندې د غچ اخیستنې ښکاره عمل بولي او د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه یې کوي. د دای طالب افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د منتقدینو او د بشري حقوقو د مدافعینو سیستماتیک ځپلو په اړه ژور اندېښنه لري. د بخنی نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د بشري حقوقو د فعالانو او خبریالانو نیول کېدو ته په اشاره سره پکې راغلي دي. د انتقادونو د غلي کولو لپاره دا ډول سیستماتیک او غیر قانوني اقدامات په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې لا پسې زیاتوي. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو ائتلاف له شاوخوا لسو نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو څخه جوړ دی چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د خراب وضعیت په غبرګون کې جوړ شوی دی. د دغه ائتلاف غړو چې پکې د بخنی نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د سار سازمان، د شکنجې پر وړاندې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون، د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیګ او یو شمېر نور غړي شامل دي. د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره ټول هغه کسان چې د اعلامیې له قوله د مدني حقوقو او د بیان له ازادۍ څخه د دفاع په خاطر په خپل سر نیول شوي دي ژر تر ژره پرته له کوم قید او شرطه خوشي کړي. په دې ګډه اعلامیه کې دویمه غوښتنه دا ده چې د نیول شویو کسانو ځای دې روښانه شي او هغوی ته د ډاډ ورکړل شي چې دوی په انفرادي زندانونو کې له بند او شکنجې څخه خوندي دي. په ورته وخت کې ټینګار شوی چې له دوی سره دې د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وشي، دوی ته دې د خپلې کورنۍ سره د اړیکې نیولو مدافع وکیل او روغتیایي پاملرنې اسانتیاوې هم برابرې شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د ائتلاف په ګډه اعلامیه کې د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی، د صدای همشهري فرهنګي او هنري بنسټ مشر سید محمد حسیني، لیکوال او شاعر کاظم امینی او د پوهنې په برخه کې فعال مطیع الله ویسا د هغو کسانو په نوم یاد شوي چې د خپلو ټولنیزو فعالیتونو له امله په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي. مطیع الله ویسا ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د طالبانو حکومت د استخباراتو په زندان کې بندي ده او کورنۍ له یوې میاشتې راهیسې د ده سره هېڅ اړیکه نه لري او د هغه د روغتیا وضعیت په اړه هم معلومات نشته. د طالبانو حکومت ویلي چې ویسا د غیر قانوني او د نظام ضد فعالیتونو په تور نیول شوی دی، هغه دا چې د کورنۍ رد کړی ده. د استرالیا د بشري حقوقو د څار ادارې غړي ماهر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د مدني فعالانو او منتقدینو پر ځبلو اندېښنه څرګنده کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې بشري حقوقو ته دې درناوی وکړي. خو د طالبان حکومت وایم صفي الله مجاهد وایي چې دغه کسان له قانون څخه د سرغړونې په تور نیول شوي دي.
ډیره مننه زموږ همکار سنا کاکړ و چې ویلې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقوقو پر مدافعانو او منتقدینو سیستماتیک فشار دوی اندېښمن کړي دي. دغه نړیوالو بنسټونو او ائتلافونو د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه مدافعین او منتقدین خوشي کړي، خو یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي. مخکې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په څو شیبو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. دوی له طالبانو غواړي چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو لګول شوی بندیز لرې کړي. د دا چې د ملګرو ملتونو د غونډې جوړول په څه معنا طالبانو ته څه پیغام لري، د موضوع د تحلیل لپاره په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات او د نړیوالو چارو شنونکی غوث جانباز سټوډیو سره وصل دی په دې هیله چې غږ یې واورو. جانباز صاحب ستړي مشي، راځي پیل له دې نه وکړو چې د امنیت شورا غونډه طالبانو ته څه پیغام لري.
بلې
جنباز صاحب، کزما غاګور زما پښتنه دا و چې د امنیت شورا جوړیدونکو غونډه چنن جوړیږي، دوی یو مسوده هم جوړه کړې د افغانستان په اړه باندې، هغه هم رایه چونې ته وړاندې کوي، د طالبان حکومت ته څه پیغام لري؟
ګوري ټولو ته سلام. هر مسوده چې جوړیږي دا یو نوې فشار دی په طالبانو باندې. البته دا په هیڅ صورت په دې معنا نه ده چې دوی ته کوم امتیاز ورکړل شي، ځکه چې ټولو عملاً ټولو د امنیت شورا دایمي غړي د ملل متحد د ملګرو ملتونو دا اعلان کړی دی چې په هیڅ صورت شرایط د طالبانو د رسمیت پیژندلو ته آماده نه دي. دا یو. دومره خبره ده چې هغه کومه مسوده چې هوس د لاس لاندې ده او پاسیږي به، هغه یو بل فشار دی، یو بل تهدید دی، یو بل اخطار دی د طالبانو ډلې ته چې خپل پکړونو کې تغییر راولي، د بشري حقوقو رعایت ته تمکین وکړي، مخصوصا د ښځو د حقوقو او هغوی د ازادي د پاره کار وکړي، عملي ګامونه راوچت کړي. دا یو داسې ښکاره په داسې حال کې چې د نړیوال او هیوادونه د مقتدر هیوادونه اوس داسې یو وضعیت کې دي چې یو څه سره تشنجونه هم دوی په منځ کې شته دي، د شرقي اروپا او د اوکراین د مسلې په ترڅ کې سره سره دي هم داسې اټکل کېږي چې اوسنۍ مسوده به هغه یو واحده او هم نظر اوسېږي تر څو چې طالبانو ته وښيي چې هغوی په خپلو کړنو کې تغییر راولي.
بله جنباز صاحب، د طالبانو دریز لوړان د نه معلوم دی، طالبانو دغه غوښتنې رد کړي د نړیوالو او دغه راځي د ښځو د کار موضوع یو کورنۍ ارزښتي موضوع یاد کړي ده، فکر نه کوي چې د امنیت شورا او یا هم نورو نړیوالو سازمانونو دغه هڅې به عملی نشي یا به کم تر کمه پایله ونه لري؟
ګوري اصل خبره خو دې کې ده چې طالبان ورستر بلې هغه خپل تندره و خشنه څیره دنیاوالو ته ښکاره کوي. یوه برخه یا یوه برخه د دې څیرې داده چې دوی اوس د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان د خلکو د حقوقو باندې یو نوې معاملې کې شروع کړی ده. دوی وایي تاسو اول موږ په رسمیت پیژنئ، بیا به موضوع د ښځو د ماشومانو د نجونو او د نورو بشري حقوقو په باره کې به بیا فکر کوو، تصمیمونه به نیسو، هغه شغه ثانی تصمیمونه دوی دغه دوه کال نیسي. یعنی دوی یو رقم ته چل ول شروع کړی.
بله او جنبه صاحب وبخې، زه فقط همدا پښتنه کوم بیا به مرکز سره پای ته ورسو، ځکه وخت مو د خبرونې لکم سو. په یو ډول سره ټکر رامنځته شوی د نړیوالو سازمانونو، نړیوالو ادارو او د طالبانو ترمنځ. خبرې کې همدا د ملګری ملتونو د خزینه کارکونکو د کار منع کول دي چې ملګری ملتونو یې غوښتنه کوي چې طالبان دلرې کې دغه بندیز ما طالبان بیا د موضوع کورنۍ ارزشي موضوع یادوي. تاسو هم وایي چې په یو ډول سره طالبان غواړي چې د افغانستان خلک برمته کی او امتیاز په واخلي. دغه ټکر به افغان ولست ته پیغام لري، آیا څناوړه غیس کولای شي یا د ولست لپاره ناوړه پایلې درلودلی شي؟
بالکل درلودلی شي. او دا اوس موږ تاسو ګور او ملامت پدې کې مشخص او یوازې طالبان دي، د دوی دغه تش په نوم امارت دی، ځکه چې افغانستان د بشري حقوقو د ټولو کنوانسیونونو د میثاقونو غړی دی. دوی د لالشي ودی ګوري چې افغانستان د کومو کنوانسیونونو میثاقونو غړی دی او ملحق شوی دی. کله چې ته د کنوانسیونو د میثاق غړی کیږي، ته مکلفیتونه په غاړه اخلي، ته مسؤلیتونه په غاړه اخلي، تا باندې واجبې دي. نو کچېرې دوی دا واجبې او دا مکلفیتونه نه رعایت کوي، دوی ځان حاشیه تلی، دوی ځان منځوي کوي، دوی ځان تجدیدوي. خو هغه قرباني د افغان مغز تاسو اشاره وکړه او بيخي په ځای حاشیه ته قرباني د دوی دغه لوبو د ناپوه لوبو د افغانستان بیچاره خلک دي. دا دوی ملامت دي، دا دوی ملامت دي چې افغانستان خلک زیات حاشیه ته.
او په مسکو کې په خوانی افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو شنونکي غوث جانباز له تاسو نه ډیره مننه چې له آزادۍ رادیو سره مو خبري وکړي.
ازادي راډیو ډیر زرخ پلی هنری تفریحي او ذوقي خبرونه په نوي بڼه پیلوي. په دې خبرونو کې به تاسو د خوښي د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکه، ولسي دودونو معلومات، تاسو د کلیو کیسې، په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خبرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپلې خوښې سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واټساپ شمیره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00422211201.
له ازادي راډیو سره پاتې شي څلور ساعته د تاسو لپاره خبري، تفریحي او نورې خبرونې لري. اوس هم ورځو سودان ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په سودان کې د بندو پاتې شوو افغانانو لومړنۍ ډله سعودي عربستان ته انتقال شوې او له هغه ځایه به وروسته کابل ته انتقال شي. دا چې د موضوع جزئیات څه دي، صفي الله ستانکزي پرې دغه راپور جوړ کړی دی.
د سودان له جګړې د بهرنیانو د رایستلو عملیات په چټکۍ روان دي. په دې ډله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د پنجشنبه په ورځ له سودان د ایثارو افغانانو له ډلې یو شمېر د سعودي عربستان جدې ښار ته رسول شوي دي. دوی د سعودي په همکارۍ د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ له سودان ایستل شوي او جدې ته په کښتیو کې رسیدلي دي. طالب چارواکي وایي له سودان رایستل شوي افغانان به ژر افغانستان ته راولي او ژمنه کوي چې هلته به پاتې نور ایثار افغانان هم ژر راوباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو په اساس ټول ټال 140 افغانان په سودان کې ایثار پاتې وو. اخو د پاکستان حکومت هم ویلي چې تر اوسه زیات پاکستانیان په سودان کې ایثار او چې لډلې 200 کسان امن ځایونو ته انتقال شوې دي. خو تر ټولو زیات اندېښنې بیا د هغو شاوخوا 1400 امریکایانو او 400 برتانویانو په اړه دي چې د سودان په جګړه کې ایثار دي. د امریکا او برتانیا په حکومتونو د دوی منتقدین نیوکه لري چې د خپلو ادباو پر ایستلو کې پڅ عمل کوي او داسې نشي چې د افغانستان د 2018 کال د اگست د تخلیه کیسه هلته تکرار شي. خو چارواکو ویلي خپل ټولې هڅې کوي چې خپل ادبا خوندي راوباسي. په سودان کې د پاوزه او د ملیشا ډلې ترمنځ له شاوخوا دوه اونۍ او سخت جګړې روانې دي. که څه هم د امریکا په منځګړیتوب د سې شنبې په ورځ یو دوه اویا ساعته اوربند پیل شو، خو د راپورونو له مخې د سودان پاوز د پلازمینې خرطوم او ځینو نورو سیمو کې د مخالفو ملیشو کمپونه ویشتي دي. د سودان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې لږ تر لږه 512 کسان په دې دوه اونیو کې وژل شوي او څه باندې 4000 نور کسان ټپیان شوي دي. ویره شته چې واقعي شمېرې تر دې ډېرې وي، ځکه د جګړې له لومړۍ ورځې د ګڼو کسانو مړي په سړکونو کې پاتې وو. په سودان کې د واک پر سر د دوو جنرالانو جګړې د هیواد له یو کړکېچ سره مخ کړی دی. د پوځ د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخواني مرستیال او اوسني رقیب محمد همدان دقلوز زرګونه جنګیالي د سودان په لارو کوڅو کې سره په جګړه اوښتي دي.
سمخاګله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، اوسم ورزو د افغانستان ختیځ ته کونړ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کوچنی اختر په تیرو شپږو ورځو کې د دغه ولایت له بیلابیلو تفریحي سیمو څخه شاوخوا 10,000 کورنیو سیلانیانو لیدنه کړې. تفصیل زموږ د خبریال رهولا انوري په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د دوی د بیا واکمنېدو سره کونړ ته د سیلانیانو راتګ زیات شوی او یوازې په تیرو شپږو ورځو کې یاد ولایت ته شاوخوا 10,000 تنه راغلي دي.
سږ کال په کوچني اختر کې کونړ ولایت ته تقریبا 10,000 سیلانیان د افغانستان د نورو ولایتونو راغلي وو چې د کونړ مختلفو ولسوالیو ته او هغه د سیل ځایونو ته او یخو هواګانو ته چې کوم کونړ ته قدرتي او طبیعي حاصل دي، د هغې نه دغه سیلانیان خوند واخیسته او هغې مختلف علاقو ته لاړل. دغه سیلانیان اکثره ولسوالیو ته تللي دي، په هغې کې د ټولو نه زیات د انګام ولسوالۍ ته، دغشان اسمار ته، دغشان چې دی نواپاس کنډو ته، دغشان نورو وټپور ولسوالۍ، دغشان د ماڼوګي او چپې درې چې دغه سیلانیانو ته ډېر خوند اخیستی دی.
هغه وایي په دې اختر کې د ګرځندویانو د لارښوونې لپاره په نورګاله او نورو ځایونو کې معلوماتي بینرونه زړولي او همدارازې په هر ساحه کې د مسولینو ترڅنګ سیلانیانو سره د مرستې په خاطر ولسی وګړي هم ګمارلې دي. مولوی نجیب الله راته وویل کونړ کې سیلانیانو ته د اسانتیا او چمتو کولو لپاره یې د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره اوسنۍ ستونزې شریکې کړې. له مرستندوی ادارو او بډایه کسانو هم غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د سیاحت په برخه کې پانګونه وکړي.
مرستندوی ادارو نه غواړو خاص په ځینو سړکونو جوړ کړي، همدغه شان هغه ځای کې د سیل لپاره کم شي په نورو هیوادونو کې جوړ دي، هغه شان د سیل ځایونه جوړ کړي، هوټل جوړ کړي. دغه غوښتنه انشاءالله موږ رسمن د خپل وزارت نه هم کړې ده.
کونړ ته راغلي کسان هم خوښتي چې اوس امنیت تامین شوی او په برکت د هیواد له ښکلي او زرغون طبیعت څخه خوند اخستلی شي.
د کونړ د زرغون طبیعت په اړه مو راپور واورید. په نوی ډیلی کې هم ډیر افغان کډوالو د انځورونو یو نندارتون جوړ کړی. نور په دې ویډیو کې کتلی او اوریدلی شئ.
دا د هند په دیلی خار کې د افغان کډوالو د لاس جوړ شوی انځورونه دي چې پکې له هواده د وتلو ترڅنګ د خپلو کړاوونو څرګندونه کړې ده. افغان کډوالو په دې تالار کې د انځورونو ترڅنګ خپل روایتي کالي او په لاس جوړ شوی ګوډاګي هم ایښی دي.
ما ته خپل پخوانی یادونه راځي چې زه به له خپلې مور او ملګرو سره وم او هغه ځای چې زه پکې پیدا شوی وم. دا هغه ټول یادونه دي چې زما په انځورونو کې څرګندېږي او هم دا یادونه ما له موجوده وخت سره تړي. دا هغه یادونه هم دي چې زما وطن زما په موجوده ژوند او دلته له نوو خلکو په نوې ځای او ماحول کې له ما سره ساتي.
In my present life, in a new place, with a new people and environment.
مرسل محمدی په 2018 کال کې هینتا کډه شوی و. هغه په خپل انصرونو کې زیاتره د افغان خوځښت کلا او بریاوی خولې دي. په دې افغان انصرګرو کې یو زهرا رضایی هم ده. هغه هم په 2018 کال کې هینتا کډه شوی و.
اپنی کنتری کو زخ پل حیوات دا انزورگری للاری خلکو تا خایم. خلک خبرو نگوری و دا حقی لوجی دا افغانستان پاره یوازی منفی خبری پس دهنونو کیری. خوز حد کوم چې د خپل هیواد د منفی خبرو تر څنګ خلکو ته د افغانانو او د هغوی د کلتور مثبت اړخونه هم وخایم.
افغان کا جو لوگ ہے وہ شو کر دو.
په هند کې په لسګونه زره کسانو پناه اغستې چې پکې د افغانستان، برما او سریلانکا خلک هم شامل دي.
په هند کې مو د افغان کډوالو د انځورونو د نندارتون په اړه راپور واورید.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دغه خبري مجله همدلته پای ته رسیږي. د پای شېبو ته نږدې شوي یو. په پای کې صفي الله ستانکزي د نن ورځې تازه ورزشي پیښې راټولې کړې دي.
سلامونه. د سپورت نړۍ مهمو خبرونو ته مو ښه راغلاست وایم. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی ټاکل شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د کویټ هیواد ته به عبدالله المتیری د فوټبال د ملي لوبډلې نوی روزونکی ټاکل شوی. د فوټبال فدراسیون په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی المتیری به ژر کابل ته راشي او خپل قرارداد به لاسلیک کړي. فوټبال فدراسیون وایي چې د المتیری په مشرۍ به په کابل کې د لوبغاړو لپاره یو تمریناتي کمپ هم پیل کړي. فوټبال فدراسیون هیله ښودلی چې په دغه تمریناتي کمپ کې له بهر هم افغان ملي لوبغاړي راشي او ګډون پکې وکړي. د انګلستان د فوټبال په غوره لیګ کې منچستر سیټي 4-1 ارسنال ته ماته ورکړه. د دوی لوبه چهارشنبه ناوخته د اتحاد په سټډیوم کې وشوه. که چیرته منچستر سیټي خپل بل لوبه د فولهام په وړاندې وګټي نو د انګلستان د فوټبال غوره لیګ د جدول سر ته خېزي. د منچستر لپاره کوین دی بروين دوه ګولونه وهل او پاتې دوه نور ګولونه بیا جان سټونز او ایرلینګ ترسره کړل. او د رزمی سپورتونو لنړی دا چې د افغانستان یو وتلی رزمی لوبغاړی جاوید بشارت د یو اف سی سازمان د شلو غوره لوبغاړو په کتار کې راغلی. جاوید بشارت په شاوخوا 55 کیلوګرام وزن کټګوري کې د نړۍ په کچه دی لوړ مقام ته رسیدلی. د یو اف سی نوې درجه بندي چهارشنبه اعلان شوې دي. افغان لوبغاړی جاوید بشارت چې د نړۍ په غوره رزمی سازمان یو اف سی کې لوبیږي تر دې دمه هیڅ لوبه نه ده بایللې او د څوارلسو بریالیو لوبو ریکارډ لري. د هغه تر څنګ یې ورور فرید بشارت هم په یو اف سی کې او بل افغان لوبغاړی نصرت حق پرست بیا تر هغوی مخکې په یو اف سی کې لوبېدلی او دم ګړی هم لوبې لري.
Oh, oh, oh.